السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هر کلری کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجموي اندېښنه وښوده. د تاس خبري آژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبې کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په غونډه کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پوله لري جهادي مدرسې پرانیستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه لاس نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ویلي چې هېڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ پیښ کړي. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د ستيفان ګلینسکي په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستی چلند وغنده او هغه یې د زورونې او ډارولو یو عمل وباله. ستيفان چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته راپورونه برابرول، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. هغې ویلي طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعال کولو هڅو نتیجه نه و ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 12 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګانې به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو او همدارنګه لویانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. او په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لو دي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان اقتصاد ډیر کمزوری بللی. د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال هم ننګونې مني.
ملت په دې نه دی کنه دا بستر سره خلاصو، موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی، ماش مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی.
د اقتصادي ستونزو په اړه مو د چارو دی وکتونکې نظر هم پوښتلی.
زمان اقتصاد ډیر صدمه لیدلی دی، ډیر بد حالت کې قرار لري، روزګاری او فقر اوج ته رسیدلی دی، ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دی.
امنیت شورا نن د افغان ښځو پر وضعیت آزاد بحثونه پیلوي. د اروپایي ټولنې یو ډیپلوماټ وایي
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول سرغړونو ته اندېښنه لرو.
او روسیه د اوکراین په څلورو سیمو کې چې تازه یې خپل خاورې سره یو ځای کړي پوځي حکومت اعلان کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په وړاندې د ډیرو چیلنجونو خبره کوي، د طالبانو د حکومت یو جګپولي چارواکي هم دا ومنله چې دوی په تیر څه باندې یو کال کې داسې مهم بنسټیز کار نه دی کړی چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دې هیواد اقتصاد ډیر کوچنی شوی او په داسې حال کې چې له نویو واقعیتونو سره ځان عیاروي په وړاندې یې ډېرې ستونزې او ننګونې پرتې دي. دا چې د نړیوال بانک د راپور جزئیات څه دي، تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوري ناورو.
نړیوال بانک وای د افغانستان اقتصاد سره لدی چې لنوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي له سخت ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې دا ومنله چې د حکومت په تیره څه باندې یوه کلنه دوره کې د پام وړ بنسټیز کارونه نه دي شوي چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
ملت په دې نه دی کنه دا به سر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
ملا برادر چې د کابل په بادام باغ سیمه کې د منی نندارتون ته څرګندونې کولې همدارنګه وویل چې په افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شوی او حکومت باید له قانونو اوبو او کرنیزو ځمکو څخه د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي راپور کې چې د سیشن بې پورې خپور کړی ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2021 میلادي کال د اګست وروسته پیښو مخ په زوړ لارې ته سیخ کړی او شل سلنې په شا تګ کړی یو نوي نورمال حالت د سمون په حال کې دی. د بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی. د کورنیو عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره مصرف کم شوی او له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو له دې سره سره نړیوال بانک ویلي چې په تېر یو کال کې د بشري اړتیاو او بنسټیزو خدماتو لپاره له بهر څخه د نړیوالو د مالي مرستو بیا پیل د ځینو منفي اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. په ټوله کې نړیوال بانک دې پایلې ته رسېدلی چې د افغانستان اقتصاد اوس ډېر کوچنی شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلندا ګوډ وویل په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات او د افغاني سوداګرۍ د انعطاف نښې لیدل کېږي دا هیواد لا هم له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او اقلیتونو په هوساینو ډېر اغېز کوي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلندا ګوډ تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لړ اقتصادي او سیاسي سناریوګانو وړاندوینه وکړه. ویویل
نږدې ټولې سناریوګانې له بهره د نړیوالې ټولنې لخوا په دوامداره مالي مرستو پورې تړلې دي، خو په دې برخه کې د طالبانو د موقتي ادارې لخوا یوې پراخې او دوامدارې تګلارې او اقداماتو ته هم اړتیا شته. داسې اقدامات چې د اړتیا سره سم اقتصادي ادغام او د سوداګرۍ لپاره کورني فرصتونه رامنځته شي تر څو د افغانستان لپاره دندې رامنځته کړي. دا د افغانستان راتلونکی ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ پر دې ټینګار وکړ چې په دغو اقداماتو کې باید د جنسیتي محدودیتونو لرې کول، په عامه مالي چارو او د خدمتونو په وړاندې کولو کې د روڼتیا زیاتوالی او د کسب و کار لارې په مهمو برخو کې پانګونه او پر مالي سکتور د محدودیتونو لرې کول شامل وي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوې واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې هم پرتې دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له پو ازرخ شافیزی نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغه ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد سره د مهال لاس او ګریوان دی.
لبه د مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په حق له سیده او رښتیا زمون اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. وزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دی چې د وچکالۍ لم د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډېر طبیعت پورې تړلي یو، که چیرې باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته، که نه وي که وچکالي شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مځکې په مصنوعي توګه خلابه کړو. نو زراعتي تولید هم ډېر راټیټ شوی دی او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. د صنایع او د معدنو د خونو د استادو په تایید سره تقریبا سلويخ تر 50 سلنه پورې زموږ صنعتي تولید هم راټیچوي، ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله مونږ باندې هغه نیمه پروسس شوي شیان چې زموږ د صنایعو لپاره ضرورت و هغه خام مواد او نیمه پروسس شوي مواد افغانستان ته نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډېر لږ شوي زموږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید، او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون تر څنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلی دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي. او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډېر لږ شوی دی، او کله چې تولید کېږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډېر صدمه واردوي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکره ترانسپورت او هوایي ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ وو هغه هم تقریبا 80% په تب وریدلی دي، ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجیان رانیول او هغوی پورې تړلي شرکتونه کوم چې دا وظایف ترسره کول هغوی دا خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تب وریدلی دي. او د یو هیواد اقتصاد چې 15% راټیټ شي معنا یې دغه دی چې بیا انفلاسیون هم ورباندې راځي او نور مسایل هم راځي، دا تقریبا 30% کیږي.
بلې حافظ صاحب، تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دی. مونږ لوی پانګونې نشو کولای په افغانستان کې، ځکه چې دا د پیسو لیږد رالیږد ډېر مشکل دی، ځکه چې د سویفټ سیستم څخه مونږ د افغانستان په ادرس ګټه نشو پورته کولای، د بین المللي لوی مالی مؤسساتو څخه قرضه نشو اخیستلای، لکه نړیوال بانک، لکه آی ایم ایف، لکه ایشین ډیولپمنټ بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږ په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لرو چې هغه دولت دی، کنه په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خند ګرځي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره د افغانستان بانک د نړیوال بانک د وروستیو موندنو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اروپایي ټولنې یوې چارواکي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او اقلیتونو وضعیت ته ډېره اندېښنه لري. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې په افغانستان تمرکز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړي چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول سرغړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او کسانو چې په اقلیت پورې تړلی دي. د طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غځېدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړې توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیاله هیدر باري و ګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلې پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
هر کال امنیت شورا د خزو لپاره د سولې او امنیت پر آزاد بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته یې ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 2 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا 2 مخکې د نړۍ د 2 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په هغو څلورو سیمو کې چې له اوکراین څخه یې جلا کړي نظامی حکومت اعلان کړی دی. ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه د روسیې د ملي امنیت په شورا کې وویل چې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریجا کې د نظامی حکومت د جوړولو فرمان لاسلیک کړی دی. کرملین ویلي چې نظامی حکومت به د اکتوبر د 6 یعنی نن سهار وختي څخه نافذ وي. د روسیې پر دغه اقدام چې د اوکراین دغه څلور سیمې په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، ملګرو ملتونو، ناټو او لویدیځو قدرتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. تیره یوه اونۍ کې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه هم ډیر کړي او اوکراینی چارواکو پرون ویل چې په دغو هوایی بریدونو کې تر ډیره ملکی اهداف په نښه کیږي او یوازې 50% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لوګر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکه او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او لدې کابل ستونزو سره مخامخ دي. ورته شکایتونه د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو نه هم کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې وو.
د لوګر اوسیدونکو په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو او د انټرنیټ له ټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدمتونو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوو تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجی حبیب شاه احمدی ازادي راډیو ته وویل
موږ چې میسیج هم کوو تقریبا د 1500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ دغې ته خیزو بیل ته کار هدیه کل چې دومره خو چې یو سړی په خپل کور کې یو چاته میسیج وکړي، یو چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خلاص درته وایم چې پلانت لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. ما سي په دې کې ډیر توجه وسي او د خلک خدمات وشي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارون کې یو بل غټ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو کیفیت ډیر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت ویل
د هغه څومره بیا چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلي دي بیا لوړې دي، اما انټرنیټ ډېر بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او دونه فاميلي هغه غړي تینه لري ویني شي کولای دی هغه ته په صحیح طریقه باندې د انټرنیټ لار نه لاسرسي ولري. اړوند مسؤلونه هیله لرو چې بیا کمزوري کې د انټرنیټ بیا ډېره لوړه ده، ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ. په انټرنیټ برخه کې خو بيخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه په دې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار دي چې دا وسه لکه څنګه چې نور ولایتونو کې دا وسه خسته کار کوي، دا سہولتونه د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې له مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګریزو چارو په پرمخ بیولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي. قدرت الله پوپلزی چې په سوداګریز کاروبار بوخت دی وایي
مونږ له ټولو مخابرات شبکو نه استفاده کړې ده که هغه امټین د افغان بي سیم ده روشن او سلام اتصالات یا هم صحیح کار نه کوي. هغه د مونږ کاروبار د مونږ پیشه تجارت ده مونږ ټول کار له انټرنیټ سره ده ځکه چې مونږ آرډر اچو کمپنیانو ته او مونږ مال غواړو نو مونږ میسج په وخت سره نه سند کیږي.
بل لوري ته چارواکي وایي د لوګر په ګډون د هیواد په کچه د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو پر ښه کولو او د دې برخې د کیفیت پر لوړولو کار روان دی. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي متی الله عابد وویل
ټول افغانستان خصوصا د لوګر ولس ته نامګذیرې ورکوم چې انشاءالله چې په لنډ وخت کې دا نه سې تنها په صوتي مکالمه کې ترقی راشي د دې زیرې ورکوو چې انشاءالله موږ دا د 3G خدمات و 4G ته اوړي او 4G کېږي به او له دې سره همزمانه انشاءالله مکالمه صوتي مکالمه هم بهبود پیدا کوي او ښه کېږي به انشاءالله.
که څه هم افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې د مخابراتو له اړخه د پام وړ پرمختګ کړی خو بیا هم خلک پر ټلیفوني اړیکو او د انټرنیټ پر ټیټ کیفیت نیوکې کوي او په دې برخه کې د خدمتونو د ښه کولو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په بدخشان کې یو شمیر ماشومان چې د اقتصادي ستونزو له امله تعلیم او زده کړې پریخي په درنو کارونو لګیا دي. زموږ همکار له دوی ماشومانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستولید.
په بدخشان کې یو شمیر ماشومانو د بېوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر بدخشانی ماشومان وایي بېوزلۍ فقر او اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې ښوونځي پرېږدي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شاقه او درانه کارونه ترسره کړي. 15 کلن عبدالله یو کال مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و خو د بېوزلۍ له وجې له ښوونځي سره مخه ښه کړې او اوس د سرو زرو په یو کان کې کار کوي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم، مکتب مې پرېښود او اوس دلته کار کوم. پلار مې خپله دنده له لاسه ورکړه، زه اړ شوم راسم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د کورنیو مشرانو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر ښوونځي پرېښي او کار کولو ته یې مخه کړې ده. 14 کلن سمیع الله هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د بېوزلۍ له امله یې خپل درس و تعلیم پرېښی دی.
مونه یو 8000 یو 5000 خروکی
فوم دلته موږ د میاشتې 15000 افغانۍ ګټو او بیا پرې خپل کور ته خوراکي توکي د کوړو وریجې او غوړي اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي خو د بېوزلۍ له امله په همدې لږو پیسو کار کوو.
د دغو کارګرو ماشومانو له ډلې څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وایي کله چې خپل همزولی ویني ښوونځي ته ځي نو دی سخت ځورېږي.
روزګار خراب بود او من نمیو تقریبا 1 سال 2 سال همدی
سموږ د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب و نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم تر څو خپلو وړو ورونو او خویندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې ښوونځی پرېخوست او اوس له نامعلومه راتلونکي سره مخ یم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورنیو د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبورۍ له مخې له زده کړو بې برخې شوي او درنو کارونو ته یې وږه ورکړې ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروند دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولات وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او په دې ولایت کې یو شمیر کورنیو خپل ماشومان اړ کړي چې د کم عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
کڅه هم مو غوښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کارو ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له امله یې زیات شمیر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ د خلکو ژوند یې تریخ کړی او له همدې وجې یو شمیر کورنۍ اړ شوي تر څو خپل ماشومان کار کولو ته ولېږي.
له بدخشان ورزو اروزګان ته هلته هم د فقر او بېوزلۍ په اړه یو راپور لرو. د اروزګان اوسیدونکي لیوی خوال لوګی سره مخامخ دی خو بل خوې د ژمی او سړو راتګ دغه اندېښنې او ستونزې لا پسې زیاتې کړې دا چې د دوی شکایتونه څه دي زموږ خبریال لور سره خبرې کړې او دا راپور پر جوړ کړی دی
له غرایسی چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل شوی دی خوراکي توکي لږ دي په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده
لوړ شوي زموږ مزمج په خوده قسم کې یا په روش کال بخاري درول دی یا سرش کړ دوغه نه یل ورتر لرو چې 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 کوم دا وسله
نوریا چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ وسیدونکې ده وایي را روان ژمی ته سخت اندېښمنه ده دا وایي اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري نور روان ژمی به څنګه تیروي د دې په خبره چې یوازنی تکیه پر خیریه موسساتو ده
په دا دوبي کې موږ دوه نشي نه څه برابر ولای دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بسته میاشت ما شواله وخوړه شواله د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو به زه ژمی چیر په ډوډۍ او په دغه تیر کوم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ مار کوم نو خو نه کیږي نو ولې نه دغه چې بټ نه غواړي وړه نه غواړي بل شي نه غواړي اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کلنه غولي د خپل نړیدلې کور مخې ته ناس دی او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بشمیره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي دته چې د نونس کسیزې کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري خوای حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي دی وایي اوس یوازې ژړا ور پاتې ده او نورې هیڅ له وسه نه دي پوره
پښې لاسته بس نور خدای ته ژاړو چې خدای ته ونه تر تره ورسه خپل انجر ولایم بس عصبي یم کار جوړ زړه نه کار نه یم شو کوم نو مټر لا جوړون دوه شپې بس دوم اوس بس نو لا نه چې نو خدای ته دې راګي اوس
دا وچکالی بې وزلی بیکاری او جګړه ځپلی هر یو جلا جلا دردونکې داستان لري د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونډي څوک په کار پیسې ورکړي
وفرام ځای نه لرم زردامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نست یا د نن شپې وړسته و سم را وتلم بس د سلام شي خالي وړل نه لرم نه به نور چی شي تخبر لري و لاړم په یلمن کې منې شو دا چې نن د دین داوام کوي دغه په ماده سکره خړولې چې دې یې ولا کوي کوم سکره په دغه نه راځي
بی وزلی او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځید او نړیوالو د افغانستان شتمنۍ کنګال کړه وایي خوندې کوي
دا چې ولې راګل ګل سای ملا زو په ولا کې پیدا کړی یا لازم ما چې فارغ ته خیر ورکې کښېنم
دا بیبي شیرینی بیا څلور زمون د تیرو جګړو پر مهال وجل سوي او اوس د څوارلسټانه کورنۍ سرپرستی ورده غاړي ده خو د دې بیا ژمی بيخي په یاد هم نه دي وای اوس د خپل کورنۍ په ساتنې پوري حیران پاتې ده
په یاد شار له لرم بیا د ماشاب له لرم زه یو دغه په جنبر نه سم کومک نه راځي کې دا کدر کې پیدا کم وې سم وې خورم هم دا غه حال مې دی بالا هم د ا د سپې سپې لا ته پریږي زماته سپېل بتانه
د چ په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې روان ژمی به د دې لپاره ډیر خطرناک وي ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دي ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په ملیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې دغه خلکو سره د مرستې ژغ کړی دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداخله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي هیله کوم زموږ وطن ته د مخابراتي شبکې راولي او ډېر پښتون د کیو السلام علیکم شمس الله شمشاد
نن لغمان نه ترغه ولسوالۍ نه خبره تاسو وايي د بشر حقوق تاسو لار ته د ترکیه چې کوم ظلم مې ماجر سره روان کړی دا یو حالات معلوم دا خلک مسکینان لدلته له حکومت څخه دي طالبان او حالت نه ترکیان په ځدانی شي په زور باندې په دیپوټي ایران ته ایران کې بیا غل نه شي هر یو 2000 ډالر پر دې وخو وهلو دي تکول په زور کې نواړي دون ظلم د ترکیه روان کړی چې عقل کار نه کوي ته بشر حقوق نخ سوال وایو
السلام علیکم از دې رادیو ټول کارکونکو ته. دا موږ تخاوت ولې نه راکې؟ کله یو شی وی، کله بل شی وی، کله وی یو هفته بعد، کله وی بل سبا. دا دروغ څه پیده کوي؟ لعنت الله علی الكاذبین خبر نه دي. اسمه طالبان دي چې لعنت الله علی الكاذبین خبر نه دي. دغه کوشش کوي دغه موږ پیغامونه نشر کوي چې دا موږ تخاوت راکې. والسلام.
ورور اسما چې په شبکې کار د کې یو خدای د اشتراې جلمن ورته نوزاد مسولی د پښ په علاقه کې یو خدای راي د ازما څنګه وتل کې په سلام د احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د نیمه نړۍ او بشري حقوقو اونیس پرګرامونه نشر ته چمتو دي. خو اوس په موکړې لاندو خبرونه ده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د په خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ یوې غونډې ته په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري جهادي مدرسې پرانستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې هیڅ یو هیواد ته به هم له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی په متحده عربی اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تېرې دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د 35 کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې هغه د کډوالو په یوه کمپ کې د زړه د حملې له کبله مړ شوی. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د سټیفانی ګلینګس کی په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستای چلند غندلی او هغه د زورونی او ډارولو یو عمل بللی. د سټیفانی چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنۍ رسنیو ته کار کاوه طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه ویلي چې طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې د ته یې په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په تړاو د طالبانو د خپل منځي لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د ژورنالیستانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې محلي او بهرنۍ خبريالانې دواړه د طالبانو لخوا په نښه شوي او خزینه خبريالانې بیا د ناوړه چلند او زورونې ترڅنګ په راپور ورکولو کې له لا ډېر محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي چې خبريالانو ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذ تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعالولو هڅو نتیجه ورنه کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګان به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز د میندوارو او نوې زیږیدلو ماشومانو درملنې ته ادامه ورکوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. د دا ډول روغتیایي خونو لپاره د قابلګانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې تیره اونۍ له 150 زیات قابلګانې په کندهار کې له 8 میاشتنی کورس څخه فارغ شوې. او په ایران کې د اعتراض په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مژگان اعلان لودي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو د دې پروګرام په سر کې واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک ښودلی دی او په یوه نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په بادامباغ کې د یو نندارتون پر مهال تایید کړی چې د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې داسې کړنې نه دي ترسره کړي چې د ولس قناعت حاصل کړي. دغه راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې شته. د دې ترڅنګ نور راپورونه خبرونه هم زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د آزادی رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پانه هم موندلی شي. اوس هم راځو اونیزو خبرونو ته. نیمه نړۍ او ورپسې هم بشري حقوقو پروګرام له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11مه د وړونجونو له نړیوالې ورځې سره برابر وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بېلابېلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بېلابېلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو مېرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښه والي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کېږي، بلکې د دغه هیواد انجونې له خپل هغه لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محروم دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې د کار کول لار امور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرش میکنم در کابل. نه خانه چیزا ندارم، سرپرست شرمه استم، پدرم شهید شده. روز 150 روپم کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور است خانه چیزا ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوي ښار کې د افغاني جامو دوکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ یې د یو وړو نجونو حالت ځوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دوي.
له بده مرغه که زه ووایم په افغانستان کې د کمکۍ نجونو او د مېرمنو وضعیت ډېر خراب ده. یو خو د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي او بل کومې کمکۍ نجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم، یعنی محدود هغوی مکتب ته دي، ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندي چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي. نو دا د سړک په غاړې سوال کوي یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه یې ټیټه ده، یعنی هغوی نه شي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپله فکر وکړي کله چې یوې نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی شي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو المانتنه به مانوي.
د انجلی باور وکړل چې پندلس کلو د دات درېدلې ده ګلان خرڅوي. نو دلته ار کوم مالک راځي، هم کوم څوک چې راځي د پټو څخه لیدي ته په بدله چې یو ډیر هغه لیدي زه چې تیږم ورته ګورم، یعنې ما غیر د نه چې برداشت کولی. یعنې د دې فامیل کې د دې ورور به څوک د دې پلار د دې مور هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنې بېخي ورته زهر وګرځي. په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
پا په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیرنی وایي چې له شپږم ټولګي نه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدل هغه څه دي چې جبران به یې په کلونو کلونو هم ونه شي.
د افغانستان د جغرافیو عمده ستونزه د فعلاً دپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي وروسته د هغې نه باید لاړ شي پاکستان ته، او وروسته د هغې نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جغرافیو پر مخ تړل شوي دي، خصوصاً د شپږم نه پورته تر دولسمه پورې. اکثر جغرافیې خو کمدغه د اول نه تر شپږم صفه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري، ځکه په لرو پرتو سیمو کې نشي کولی جنکۍ چې مکتبونو ته لاړ شي، یا د فاصلې د وجې، یا مثلا د نورو مشکلاتو له وجې دوی نشي کېدی اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لېږي. او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې، د سرک سر کارونو کې، یا شاقه کارونو کې، یا مثلا سرک سر ګدایو کې، چې دا ډېر خطرناک کار دی. اکثر جرګې په دغه حالت کې مثلا وړي دي، نه پوهېږي، ډېر ظلمونه ښکار کېږي، تجاوز پې کېږي، مثلا د سرک سر جنکۍ ګرځي د شپې تر ناوخته په سرکونو باندې. نو دغسې ستونزې د افغانستان جرګې ورسره لاسل ګرېوان دي. د دودو تر څنګ طبعاً توسحي ستونزې هم لري.
میرمن خوګیاڼۍ زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه یې هم اخیستل شوي دي.
افغانستان ماشومان لکه د نورې نړۍ ماشومان کوم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د دوی د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت نظر فکر نه کوم، دا اوس هم هر څه کې پچا شته، انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، حقوق کې د ډوډۍ نه لري. دریم د دوی د تعلیم حق دی، چې مثلا فعلاً دپاره مثلا تعلیمونه یې ګډوډ دي نشته، یا د شپږمونه پورته، یا که د لاندې مهي ستونزې او مشکلات شته. نو دا هغه ستونزې دي چې جنکۍ لري. اکثرا په کم عمره و عمرونو کې دو وادونه دي، چې دغه بله جدي ستونزه ده، چې مثلا د اتلس نه ښکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنکۍ په اطراف کې ودېږي، چې دا به خپله په آینده کې چې کله دو مور کې کېدو دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنکۍ په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي، بلکې دوی شیدو خپل قانوني سن یا اتلس کاله پوره کېدو سره لاس ګرېوان دي او سر مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عمل لري. په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې نظر نه شروع کیږي، کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسیږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي، د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډېر مهمه دی، چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیزه پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاري وکړي. اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي، چې مثلا دغه تبعیض په کور کې هلکان ته په بله سترګه ګوري، د دې نه د نجونو دغه موقف په ټولنه کې تعینېږي. موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې، د نجونو په مقابل کې تبعیضي چلند د کورنۍ نه ګورو، د ټولنې نه ګورو، او د حکومتو نه ګورو.
اغلی صافۍ تر ټولو زیاته ګیله له اوسني حکومت څخه لري. وایي کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او نجونو په حق کې کوي، د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
آخري اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکۍ د مکتب نه محرومي کړي، د یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی. د دې اوږدمهال ژوند باندې یو ډېر منفي تاثیر لري. دوی به په آینده کې بغیر د دې چې خپله بې سواده او متکي نورو ته شخصیتونه اوسیږي، دوی به د رواني نگاه نه هم ډېر په انزوا کې پاتې خلک اوسیږي. ولې چې تل به د یو وړیکي هیلې دپاره باید یو چا ته لاس اوږد کړي چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي، یا مثلا د هغې ژوند تامین کړي. دا خپله یو لویه بدبختي ده، او د ښځو ژوند آینده ته به ډېر لویه صدمه ورسیږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي، او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي، او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینې برابرول دپاره غږ پورته کړي، تر څو چې موږ وشو کولی یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقي، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هیواد ودان کړي.
په یو شمیر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټره خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیښې وړي نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړي کوم چې باید وای کړي. وده ونه کړي دا پولیسو کې بیا ورته ډېر ډېر جنجالونه جوړولای شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته ونه ورکوم. یو نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته یې ورکوو. تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو، ځکه چې هلکان د غورو ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او غوروزي هم شیدې ورته ورکړي. د دې لحاظه باید تر شپاړس کلنۍ اته تر اتلس کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه، کافي کلسیم، ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره نادره ده. د مرګ مړینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاته وي، خصوص په کلیو بانډو کې چې دوی له ماشومتوب نه لاس ته غځي وي. نو علت یې وجه یې له هغه کمکینې نه شروع کېږي. دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تربیه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلهای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، د چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی، همدارنګ د اسلام د نظره، او د چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصبا. دوی ته بخره غلاس وایم. مصبا صاحب، تاسو ته هم خره غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ول شي بي دي؟ البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي، په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د موږ په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی ده، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي که نه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتی معنا لري. په صلحاو کلمه په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دا دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپله د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کیدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایتی الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډېر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي، دا په خپله د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي. او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده، اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري. یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسایلې لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسئول اوسي، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت. چې دا جهاد اکبر و اصغر باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت ده. ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ده. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دي یا وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هر څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسئولیت لري او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس پاسې سندې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي؟ یعنی دغه حق البته نقص کیږي، علت یې څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده، چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې، تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بیعدالتی، ناپوهی له قانون نه، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډېر صدق کوي. د دې ورته ډېر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
در منوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیکھو سر گورا نڑی جی وائی سلار باس رو رلا را سلار باس دسرو زرو نوی دوسی اوسی بشکره باس دوسی اوسی بشکره باس ناوی مجاڑا بزور ناوی ما مجاڑا بزور ناوی ما مجاڑا بزور رمزور در تنازی چی در نگڑ پی غور چی در